مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د فبروري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو او ریدلې مه روي. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي حکومت د اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خیبر پښتونخوا په درویشت ضلعو کې ضلعي بلدیاتي انتخاباتو لپاره بهیر ترسره کیږي او د شام په حمص ښار کې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 46 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو واری بیا د دې خبرې تکرار کړی چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نوموړی دا خبرې د شنبې په ورځ نوخته په اسلام آباد کې یو غونډې ته کړي. هغه ویلي چې د دې اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې ویلي چې د اقتصادي راهداري پر ضد ټولو کمپاینونو باندې خبر دی او د ده په وینا دا پروژه به په هر حال کې سرته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون مشال راډیو ته وویل
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دې د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دې په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملت پال ګوندونه هم دریز لري چې د پاکستان مرکزی حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې ده خو مرکزی حکومت یې نه مني. نن د خیبر پښتونخوا په درویش ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات لپاره رای واچول سوې ده. خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي احمد سویل احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په درویش ضلعو کې د 303 چوکیو لپاره د 600 څخه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل سوي وو. د دوی په خبره د زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر له منځه وړي او 6 طالبان یې نیولي دي. د کندهار د امنیه قمانداني ویاند زیاد دورانی نن مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات بیګا شپه د سرای بغل په سیمه کې سوي دي. دورانی زیاته کړه چې په عملیاتو کې 3 ارادي موټر او 6 موټر سایکلونه له منځه وړل سوي دي. طالبانو په دې اړه سند ویل. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ 6 غړي ووژل د حکومت وسلوالو مخالفینو یشي وو. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د عامو خلکو موټر یو له یوه کلي بل ته روان وو. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ نمانځل کیږي. پښتنو ملتپالو لیکوالانو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابعا کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول سي. د یاد ګوند مرکزي مخکښ او د صوبایي خیبر پښتونخوا صوبایي مشر مختار خان یوسفزي مشال ریډیو ته وویل
پکار ده چې پاکستان کې داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قومونه برابر وي او د هر کام قومي ژبه چې کم دی دا د دغه وطن قومي ژبه وګرځولی شي. پښتونخوا کې د پښتو قومي ژبه وګرځولی شي. پنجاب، سند، بلوچستان کې د خپلې ژبې قومي ژبه وګرځولی شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو، د ترقی یافته کېدو، د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینۍ لار ده.
دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1952 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنگالی زده کوونکي په ډزو ووژل کوم چې د بنگالی ژبې رسمي کولو لپاره مظاهره کوله. د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي چې مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او په لسګونه نور ټپي سوي دي. په برتانیا کې میشته دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي عام وګړي وي. خو د هومس والي طلال برازي د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل سوو شمیر 15 تنو ته رسیږي. د عراق قبیلوی ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سخدریز وسلوالو پر ضد خپل بریدونو ته ادامه ورکړې. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کېږي. د عراق د پوځ یو جنرال نن وویل چې د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل شوه چې د داعش ډلې سخدریز وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یو میرمن په دې تور وډبوله چې د دوی په وینا خپل لاسونه نو پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. رپورټونه وایي چې د امریکا په شمالي ایالت میشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې پکې ویل شوي درې تنه نور په کولا مازو سیمه کې او شاوخوا سیمه کې ټپیان شوي هم دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسول پاول ماتیاس وویل هلته نن شپه په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې شوې دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انکاره کې د موټر بم له تازه برید وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کېږي. د زیارت په ورځ هلته یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو د یوې سخدریزې ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي یو دوی په دې برید کې لاس لري. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوري د تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. بلخوا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې غړي وایي حکومت له دوی سره د دغه پروژې تفصیلات شریک کړي.
منگ درزو احسن اقبال دراشی قدیم پڑھن کو نمنگ نمرکی سزا دراکی.
نن د مورنیو جبو نړیواله ورځ المانځل کیږي.
ته پرس کری عظیم خې او ته تا غ په بل جبه کې خې نو داستا مجبوری ده چې ته باغه پوې په مورنیو جبه په خپل پښتو جبه کې.
او د جنوبي وزیرستان خبريالان وایي خپل سیمو ته نشیت للې.
یو جنوبی وزیرستان مسجد صافی خپل ایریا تک اوپن ایریا وی اخته نشیت للې. یو عام کاست لایشي په صافی اکسس نشته چې هغه ولې جنوبی وزیرستان ته لور شي اوپن ایریا ته.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین وویل چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی، خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوې. البته اوس پاکستان د صنعتي، معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاتکړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشاله ډېر لارې خلاصي شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري پر اوټ کې سکه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د پوځ مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي، د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران وایي که څه هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو تحفظات لري کړي. پر دې موضوع زموږ کاری ملیحه میرزاده د خیبر پښتونخوا حکومت او پښتون ملتپالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوز به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سمودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلې دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالی په ورځ په سوابع کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکی اونۍ به د پوځي مشر د بیان پاړه یو پریس کانفرنس کوي.
جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه احسن اقبال دې راشي که دې پړ نه کړو نو موږ نه مړه کیږو او که موږ پړ کړو نو موږ صفحه درته وایو چې موږ د مغربي کاریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهدارۍ په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډ ګیرنه ورکړې خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري. په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشانه شي. پدې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دی او وفاقي حکومت منلی دا چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکاره کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې راسره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کیږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فبروري په 9 نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وای چې په دې غونډه کې به د صوبې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات هم وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سرته ورسوي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان ایف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په مرکزي حکومت فشار اچوي.
روان دي. خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی نو پدې ځوان خبرو کې چې کما مایوسی په صبح خبر پښتونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کوم ښکاري نو دغه میټینګ کې به اوچتو.
له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
او د صبح خبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغې حواله باندې زیاتی کوي. زمون سره په مختلف وختونو کې کمې وعدې او د صبح خبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي نو هغې ریزلټ زیرو دی. مرکزی پی ایس ڈی پی کې کوم پیسہ الوکیټ کی صبح خبر پختونخوا ته او موږ په هغې خوشحالولو کوشش وکړي خو څو میاشتې پس هغه خرچ نه شي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي او هغه زمونږ واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې دغه شان ته نیمګړې بیا پرتي.
د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. یادونه وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 29مه نیټه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
رازو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسوالو د آرمی یو سکول ځینې برخې په بارودو الوزولی دي. د دې پیښې ذمهواري مسعود طالبانو ویان اعظم طارق منلې ده. نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر رسمي خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځینې وسله والو کسانو د سویلی وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبلک سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولي تبه کړی دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د 13 مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړي دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا دې هم یادوي چې د دې نه مخښې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود هم د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځینې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
دا دا مشال ریډیو دا اوریدونکو نن د پښتو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي خیبر پښتونخوا لخوا د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په مناسبت پېښور کې یو لاریون وشو چې پکې د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وشوه چې د پښتو په شمول د پاکستان ټولې غټې او تاریخي ژبو ته د سرکاري او قومي حیثیت ورکړل شي او پښتونخوا کې د تر دولسم جمعه پښتو لازمي مضمون وګرځول شي. نور تفصیل له پېښور شبیر احمد جان را لګلې.
پیاوشتمه فروری چې په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د پیښور پرېس کلب مخې ته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا عہدیدارانو او زده کوونکو یو لاریون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتو په شمول دي د پاکستان ټولې غټې او تاریخي ژبې دي قومي او سرکاري ژبې وګرځول شي. دغه مظاهره کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي درویش اپریدی مشال لیډو ته وویل چې دغه غټه ژبه ته د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې ټولې ورستو پاتې شوي دي.
هر ژبه د تبا د ریاست سرپرستی یا د ریاست ملاتړ وي، سیاست به ملګری وي. لبد مرغه په پاکستان کې چې کمی کامی جبی دی، تاریخی جبی دی، ریاست داغه مخه نیسی، داغه دوود مخه نیسی. نو بیا خامخه پختو جبا، بلوچی، سندی، پنجابی، سرایکی، دا خامخه بیا په شاته لیدی په پاکستان کې دننه.
نو موږ زیاته کړه چې باید ریاست دغه ټولو جبو پرمختګ او حفاظت خپل ذمہواری وبلی.
موږ دا فکر کوو چې یو جبا یو خزانه وي، یو کام نه چې جبا لاړ شي، داغه معیشت لاړو، داغه سیاست لاړو، داغه جغرافیا ورکیږي، داغه کام ورکیږي. لکه څنګه چې بچا خان ویلو چې جبه ورکه شي غه کام ورکه شي، نو مونږ ته دغه احساس دی چې دغه جبه بیا په دې وطن کې هر جبه چې دا کغه هند کو دا کجترالی دا کسرایکی دا ک پښتو دا د دې ساتنه دا د ریاست حق دی او د ریاست نه بیا دا یو غوښتنه ده چې د دې قانونو دغه جبه وساتل شي، چې د دې قانونو تهذیبونه او تاریخ هم وساتل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید پاکستان کې د دغه ټو قانونو په بنیاد باندې فیڈریشن جوړ کړی شي او دغه ټول قانونو خپل جبې دی قومي او سرکاري جبې وګرځول شي. د دوی په وینا هم دغه د پاکستان د پرمختګ لپاره یوازنې لار ده.
پاکستان د پنځو قانونو یو فیڈریشن دی، د دنیا د معلومو پارلماني او فیډرالي روایتو سره سم پکار ده چې پاکستان کې داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قومونه برابر وي او د هر کام قومي جبه چې کم دی دا د دغه وطن قومي جبه وګرځول شي. پښتونخوا کې پښتو کامی جبه وګرځول شي، پنجاب، سند، بلوچستان کې خپل خپل جبه کامی جبه وګرځول شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو، د ترقی یافته کېدو، د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینی لار ده.
دغه لارون کې برخه اخیستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دی په خیبر پښتونخوا کې تر دولسم جمعه ته پورې د پښتو مضمون لازمی وګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د زړه لتل ورته غږ ورکوم، نور د حق نخوري حکومت ته پښتو. مونږه هیڅکله سوداګانې نه کوو په دود دستور پر روایت د پښتو. څنګه چې تاسو واورید، نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف 1952 کال کې په یاد ورځ د هغه وخت مشرقي پاکستان د هغو سلورو وژل شوو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالی ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله او پولیسو پرې ډزې وکړې. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه بدلولو کار پیل کړی دی او دریز لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21مه د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسف زیوای چې یو ماشوم خز دکړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا خسته خسته خوراکونه راټولې، خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه غملی شي، او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور په یې ورکوي. دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د اهمیت ده او څومره چې د مور خپل اهمیت ده.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي، خو د دنیا یو پرمختللې قوم هم خپلو بچو ته په پردی ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده، او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدای شي په پردی ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردی ژبې مخالفت نه کوو، د پردی ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي، هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته موږ هیڅ قسمه دا نشو ویلی چې دی د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال باسین یوسفزی وایي چې ادبی ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بل دا د دې چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کمی چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستې شي، د پښتو سی ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دی جوړ کړی شي، څنګه چې د سندھ پنجاب لپاره شته. خدا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جماعت درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل، او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جماعت پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د انډس کلچر فورم د سوری لاندې د یو ایس ایډ په مرسته اسلام آباد په لوک ورثه کې د مورنیو ژبو لړکې دوه ورځنی ادبي میله له پرونه شروع شوې چې نن هم دوام لري. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر هم دغه میلې ته ورغلی، تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په لوک ورثه اسلام آباد کې د خالی پورس پیل شوی د دوه ورځنی میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نوموړي زیاته کړه،
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بندا حاصلوي نو هغه د ذات او شخصیت سره جوړیږي. کفرس کداغه مورنۍ ژبه بیا د پښتو غوندې پر مختلفه ژبه وي چې پای کې انجینیرینګ ومشته، په افغانستان کې میډیکل ومشته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلک کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپکش پګنیم زره ژبې دی پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نور مسان ش کته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل ژبه کې خې نو داستا مجبوری ده چې تباغه پوهه په مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
د پیخور په هینتون د ساينس پروفیسور او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې اړخته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی ده، مونږ انګریزي لازمی کړی ده. په کار ده چې تر لسم پورې دې مونږ اردو اوساتو کدی وي چې د رابطې ژبه ده، په د لسم نه پس دې مونږ اردو کټ کو، دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو نو هغه ته مونږه دو میدان کولاو پکاد چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچستان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو. او زموږ حکومتونه چی دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي، پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همدا شند په خور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعرې او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای، باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه،
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پوهیم نو زه په خپل ژبه کې چې هغه پوهی کوم هغه زر فالو کی زما خبره خو کزه په نورو ژبو کې هغه پویو نو هغه دوم زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې دوه ورځنی ادبی میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکل، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینا قادر، صادق جڑک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خٹک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلمہ شاہین، حسن خان، ڈاکٹر خالق زیار، یار محمد مغموم، نور الامین یوسف زے اور پروفیسر اسیر منگل شامل دے. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو توگی تو مخام پنجنے میں بجی شوی دی لنڈ خبرونا دا بورے وال کاکڑ ناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو عربیا ویلي چې حکومت له چین سره په اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبرې د شنبې په ورځ نوښته په اسلام آباد کې کړې دي. خو پښتانه ملت پال وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې ده. مرکزي حکومت یې نه مني. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمنی بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې رایه واچول شوې. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال رډیو ته وویل چې په دروي ضلعو کې د 303 څوکیو لپاره د 3600 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو زیرمه له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولی دي. د کندهار امنیه قمانداني ویاند زیاد دورانی نن مشال رډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سری بغل په سیمه کې شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې نن یک شنبه له غرمې وړاندې تورخم شرګوټي سره د سرحدي پولیسو پر پوستا نږدې دوه توغندي لګېدلي چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوږیاڼي مشال رادیو ته وویل چې دغه توغندي بریدونو له نامعلومه ځایه توغول شوي وو چې په اړه یې د ده په وینا پلټنې روانې دي. نن د پټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ لمانځل کېږي. پښتنو ملت پالو، لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر شهرونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابعه کړې وه. پښتونخوا ملي او میګون نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه سي. او د شام د بشري حقونو څار ډله وایي چې په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 68 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپي شوي دي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورسپانو خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړې نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمې دوروستو چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو په کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر کرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکلي کې چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نروستو د افغانستان په لار روس او د منځنۍ ایسیا نور ملکونو ته رسول شي، او یقیني خبره ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لویه ګټه ورسي، نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوس د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټی ډیویژن جوړ کړی کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلل کی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره لولسی مشرانو نه د بدل اخیستو لپاره جوړیږي، او مشران یې هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلل کی د افغانستان د مسلې چابي د طالبانو جوړونکې هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر رنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار شامل دي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومند.
فرائیڈے ٹائمز مجلل لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیر شو کلونو پورې پوز حکمرانی کړي، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړي. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار راوویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتھارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړي دي. د پوز د پخوانی مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړي. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجلل کې د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړي. د اسلام آباد څلورخي ځناستې څارونکي پر دې تمه دي چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانې او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په نیواډا ایالت کې د خپل ګوند انتخابات وګټل او د ریپبلیکن ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بیا ډونلډ ټرمپ ته جنوبی کیرولاینا انتخابات وګټل. بلخوا د ریپبلیکن ګوند کاندید جیب بوش بیا اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست لپاره له خپلې کاندیدۍ تیریږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نورینا.
د هیلری کلینټن پلویانو د هغې برای په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینټن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرز ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینټن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینټن یو زیات شمیر پلویان هیله مند دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کینټ جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجانی کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینټن بل ملاتړی لیزا ورم والد د هغې برای لویه کامیابی بولی. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرز کلینټن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینټن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شو په سلو کې درې نوي رایو نتیجې وښوده چې کلینټن په سلو کې 52.5 او ساندرز 48.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالډ ترامپ وګټل. ډونالډ ټرمپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ټرمپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 22.5 رایې وګټلې. په نیو هامشر کې لبري وروسته دا دوهم ایالت دی چې ټرمپ د خپل ګوند لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبی کارولینا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوری غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دا یې ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاو کم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاو کم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون ځانګړي استازي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو نه برتي کولو پلان ستایلی او پر حکومت یې غږ کړی چې دا عملي کړي. نور تفصیل له ګل ایاز اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون ځانګړي استازي لیلا زرو ګولی د افغانستان حکومت د هغه پلان هرکلی کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو برتی کولو مخه نیسي او دا پلان به عملي کوي. د ملګرو ملتونو خبري څنګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالې جګړې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ځانګړي استازي لیلا زرغولی له فروری 14 نه تر 18 نیټې پورې د افغانستان بیلابیلو سیمو سفر او په هغه سیمو کې د زپښو ماشومانو د حال جاجی اخستی. نوموړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نورو جګپړو چارواکو سره لیدلی. نوموړي د حکومت لخوا په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره اخیستل شوو ګامونو ستاینه وکړه، خو پر حکومت یې ټینګار وکړ چې دا عملي هم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هرات ولایت سفر کړی او هلته د ملي اردو د برتۍ مرکز جاج اخیستی او مثبت اقدام یې ستایلی چې چارواکو کم عمره ماشومان په امنیتي لیګو کې نه دي شامل کړي. د ملګرو ملتونو استازي د افغان حکومت ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې به ماشومان نه برتي کوي او په دې اړه به پلان هم عملي کوي. په خبر پانی کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې تیر 2015 کال کې هر اونۍ شاوخوا 350 ماشومانو ته مرګ جوړه اوختی چې دا شمیره د نورو کلونو پرتله زیاته ده. په دې کې زیاتره مرګ جوړه د وسلوالو ډلو په ځمکني جګړې کې رامنځته شوې. د دې ترڅنګ په هوایي بریدونو کې هم د اضافي لوجې د ماشومانو مرګ جوړه زیاته شوې ده. خبر پانه د لیلا زورګولی په حواله لیکي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې د ماشومانو تحفظ یو ډیر لوی چیلنج دی. نوموړي په ټولو ډلو غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو احترام وکړي او جګړو کې د ماشومانو ژوند خوندي وساتي.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. په داسې حال کې چې د وروستیو کې په افغانستان کې د مرکزي اسیايي هیوادونو سره پر پوله طالب او نورو وسلوالو ډلو ډېر فعال شوي دي. روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېده اوس نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر وخت پاکستان د روس د پرمختګ مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې وې چې تر یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس ماسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. نور تفصیل د بشیر ګواښ نورو.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانۍ دښمنۍ هېرې کړې او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
سیاست کې دوستی دشمنی پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ دی، داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده، داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري دې ځای نام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجه خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره هم تعلق ساتي، دا هم راځي چې ایران سره هم تعلق ساتي، پاکستان سره هم ساتل غواړي. افغانستان هم د دې خبره وایي پاکستان هم کوي یو ځای په دې رونه دی او د دې امریکا سره څه دومره لوی خبرګان هم نه.
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ډان رسپانی په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد ساسکو نور کولو پر موضوع اداري خبره کړې. په مقاله کې د پولیو ضد ساسکو او کمپاین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوې دي. رسپانه لیکي په ولس کې پوهاوی راوستل او د ناروغۍ د لمن زوړلو په لړ کې هلې ځلې کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مقاله مهم ټکی له ملیحا مرزا تناورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې لستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست ته صلاحیت نشواله او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړی دي. ورځپاڼې لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد ساسکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد ساسکي ورکړل شي. ورځپاڼې لیکي که څه هم تیر کال د کورونو لخوا د پولیو ضد ساسکو ورکولو نه انکار کې سونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر ویشتو نه زیاتو سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو ساسکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ڈان رسپانه لیکي چې د دغه سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغه ماشومانو ته ورله مخې د پولیو ضد ساسکي ورکړ شوي دي، او دویمه ده چې د دغه ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شي. رسپانه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ڈان رسپانه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د ویکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2113 13513 13380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشان وای چې حکومت ترې د انډستریال زون یا کارخانو لګولو او تعلیمی دارو جوړولو لپاره په سلګونو جریبه ځمکه غواړي، خو دوی ته په بدل کې ډیر کم نرخ ورکوي. دوی وایي باید په دې نرخ کې ورته اضافه ورکړي شي او د سیمې د ځمکو د موجوده نرخ مطابق د ترې ځمکې واخیستل شي. په دغه سیمه کې په داسې حال کې پرمختیایي کارونه پیلیږي چې خوشا اوه کاله وروسته له هغو سیمو بې کوره کړل شوي کسان بیرته ستانه شوي دي. نور تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران وایي چې حکومت په باړه کې د انډستریال سټیټ او تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جربه ځمکې په خپل پرمختیایي پلان کې شاملې کړې دي، او هلته به یو شمېر کارخانې لګوي او فاټا پوهنتون یوې برخې ته به هم د دوی ځمکه ورکوي. خو دوی ته د دغو ځمکو په بدل کې د ډېر کم نرخ ورکولو ویل شوي دي. دوی وایي باید په دې نرخ یا معاوضه کې دې اضافه وکړی شي. پدی حکلا د باڑی اکاخیل و مشر حاجی گل پردای مشال ریڈیو توائی
نن وتوی چ کم دزم کے ریٹ تے بس میرا بونیو کا اغا ریٹ روکا چ کم دزم کے نن ریٹ چلے گی. نن سب تقریبا چ دے 557 اول کرو پ پر دلتا ریٹ تے جی رب چ خرچ وے دے دو پ یو لکے ریٹ لگا والے دے نو دو د 1200 کولو مخ کے ریٹ خبر کوي. خو باغی کی اگوت نہ پیسے ملو شوی دی درخواستوں نے مکی کڑی دی سوالوں زرے مکی کڑی دی پینی ولی شوی دی خو ہی چ پیسے ورنکړي. نن چې زمکه ځونته ولا کوي نو کارخونو ته بالکل کومه کوخیل ټول تیار دی او په ریټ چې کم دی بس دا د مونږ پر زور مطالبه ده چې ریټ ته هغه غوړو چې کم نن ریټ چلیږي.
او یو بل مشر سهیل پردی زیاته کړه
یو دوی خبر دی یو د یونیورسټي ویری اف ار د طرفنا د پټ یونیورسټي د پر زمکه خبره ده په غو کې 400 کنال زمکه د کومه کوخیل نه غوړي. یونیورسټي ویری جوړه شوې ده صرف د 400 کنال زمکه د مونږ نه پکې غوړي کوار سره جنگ دل یم موږ مکادو ا دې سا په کوخیلو کې بل انډستریال سټیټ ته پور از مکه غوړي غا 400 جرب ز مکه غوړي په غو باندې خبره روانه دي. پولیټیکل انتظامیا دا وی چې نه لکه دا دیل بیل بیلټ ته ټرایبل بیلټ ته دغه تو څه خپل لیټ ولګو په غریډ باندې خبره اترې په مراتو باندې روانه دي. بس ورنبایم دغه ډیماند هم دی چې سمرات یونیورسټي پر نور لور کړی وي سرول جو چې غو موږ لم روکړي شي.
د باډي مشران وای چې دوی د پرمختیایي کارونو په حق کې دي، خو دوی دی د خپل زمکو پورا معاوضه ورکړی شي. د باډې سیمې د خلکو د دغه غوښتنې په حق لمو شکله د خیبر ایجنسی د پرمختیایي کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم سره خبرې وشوې. نو دی وویل چې په دې لړ کې مو د اکاخیل قوم سره جرګې روانې دي او ډیر زر به ور سره په یو نتیجه ورسو. د خیبر ایجنسی په باډه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشو او اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. حکومت هلته د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې خواوشا یو نیم ارب روپو کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د جنوبی وزیرستان خبریالان له حکومت شکایت کوي چې جنگ ځپلي سیمو ته نه پریږدي او نه هم له هغه سیمو نه د ریپورټینګ اجازه ورکوي. د یاد سیمې یو شمیر خبریالانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې قبایلي سیمو صحافیان ډېرو ستونزو سره مخ دي. چارواکي له پېښور او اسلام آباد خبریالان په هلیکاپټرو کې د سیمو ته بوزي خو پر دوی بندیزونه لګیدلي. د خبریالانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د سلاب محسود ناورو.
د سویلی وزیرستان خبریالون گیله مند دی چه حکومتی چارواکی نه خود دوی حقوق پیژني او نه یې دا تپریش دی چې د خپلې جنګ ځپلې سیمې او قبایلیانو د رښتینی حال نه دنیا خبره کړي. د مسعود پریس کلب صدر حمزه مسعود ویایي
جنوبی وزیرستان چې کوم صحافیون دی هغه دار په دار دي که وکسې یو جنوبی وزیرستان مسعود صحافی خپله ایریا ته که اوپن ایریا وي اخته هم نشي تللی یو عام کس تللی شي خو یې صحافي اکسس نشته چې هغه ولی جنوبی وزیرستان ته لوړ شي اوپن ایریا ته ولته دی علاقي مطلب کوم مسلې دي مشکلات دي هغه دی ارچه کی چې صحافیون چې کوم لوستي آی ور تړلي شوي دي.
دا غابه ریکشې د سویلي وزیرستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شاکر مسعود خبره هم وار وای
وزیرستان ته میش صحافیون باندې مکمل پابندی دو میش د علاقې صحافیون وزیرستان ته نه پولیټیکل انتظامیه او نه سکیورټی فورسز پرې دي چې کله داسې پروګرام وي د اسلام آباد د پېښور نه صحافی روشی آپ زکا دغد تا قابل قبول دی چونکہ آدھے علاقے دے اوریجنل پکچر نہ خبر نہ دی اختا چہ حکومت کی ماں کی ساکا وی آ خبر دغد مختلاجی او میج یہ پزکا بن گڑی چہ میج چونکہ دے علاقے نہ خبر ہی نو واتا میج دے علاقے مسئلے مسائل بیان وی.
دیوانا پریس کلب صدر ظفر خان وزیر زیاتوی چور چنی خبر یالون خو پ جزونو شراوڑل گرزول شی میجا چوک جغ او خپل فریاتا ہن پرج دی
د اسلام آباد نا صافیون پالی کپٹر کروری او ورتا کورس پو کو کا بیل صافیون د مشکلات نه د پزراو مشکلات د میش پرس کلب نشتا د میش سراغه انفارمیشن پولیټیکل نشیر کوي نو د میش د حکومت نه صرف دغه مطالبه دو چې میش دغه وطن و غړی میش دغه وطن جرنالیستي میش دغه علاقې ته بزی چاکی ما علاقې او پندو
په وانګ شه د هفتایي اخبار مدیر الله خان وزیر ګلا کوي چې میش هم رېجی پر ارجل کې جی خود کوندو یتیمانو اسویلی مو نشي اور دل لیدل
وزیرستان چې کوم صحافیون دي دغه څوک هم پښتنه نه کوو صحافیون چې په دغه کې شهیدون شول په دغه علاقه کې لکه وستا ځا مثال هغه د زمان مسعود دی دغه یې شهه پښتنه نه وکړل دغه کورته هیڅ څوک نه وی راغل چې د پکور کې سہاله ته څوک یې پوتې دی هغه کونډه رندې نو سړي هغه بچونی نوستي چې هغه په سوال کې دي.
د خبریالانو دغه خبره مې چې د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی ته مخ شه کړي هغه وویل
ټول قبایل د صحافیر په باراک شي مش د حکومت نه دا مطالبه دو چې ټولا میډیا ته د اجازه ورکو خو خصوصا د قبایل او د وزیرستان کډ ساوت ویو کډ نارت وزیرستان وی د دغه صحافیانو ته د اجازه ملاب شي چې د خپل ملک د خپل خلک ستونزې تکلیفونه وویني او حکومت امخ او ور سره چې ما ګلادو د صحافیانو چې مش مړيږي حکومت مش د مارګ د جوبله پښتنه نو کو او کمیسه ته مش د ځخ پورته کړای دی بیا وی پورته
دغه خبر یالانو غشتنه وکړه چې ماتی چارواکی دے لڑ دے دوی پملوری ہم خورواڑا وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
او اوس هم د رواني خبرونه په پای کې ځل بیا لړ خبرونه د بوريوال کاکړ ناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې حکومت له چین سره په اقتصادي رهداري کې بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره د شنبې په ورځ نه وخته کړې ده. پښتانه ملت پال وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړولې ده خو هغوی نه مني. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو لړۍ ترسره شوه. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد مشال رډیو ته وویل چې په دروي ضلعو کې د 303 اتیا څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو زیرمه له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. د کندهار د امنیه قمانداني ویان زیاد رانی نن مشال رډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سری بغل په سیمه کې شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
افغان چارواکي وایي چې نن یک شنبه له غرمې مخکې تورخم شارګوټی کې د سرحدي پولیسو پر پوستا نږدې دوه توغندي لګېدلې چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولې. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاړي مشال رډیو ته وویل چې دغه توغندیز بریدونه له نامعلومه لوري سوي چې د ده په خبره په اړه یې پلټنې روانې دي. نن په ټول نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالانو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر شهرونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړې. پښتونخوا ملي او ګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه شي. او د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي چې په مرکزي شهر هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاد بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.